السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته هر کله نن دوشنبه د 2018 کال د سلواغې د لوي د میاشتې 9 د 2018 کال د فبروري د میاشتې 9 ده په لې د سات په خبرونو کې وو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلم له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالی وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالی وزارت ته امر کړی چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یوه افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې شپږ کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروی کې میشته وی له دې افغان سره یو ځای څلور نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 مخکې یو بل افغان تابع چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلی د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کاله بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلی نیلی په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کاله بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یو وکیل او د بشري حقونو د یو مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2018 کال د کرکټ د شلور نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن دوشنبه ایتالیا له سکاټلند، عمان له زیمبابوې او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اور کې پوره کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي 4 شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل 3 میاشتنی راپور کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر ښځو د محدودیتونو د سختولو خبر ورکړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ، د 2015 کال له اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته لاسرسی منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو محتسبینو د 2015 کال د اکتوبر په 3مه خزه د هرات په 3 شپېتم سړک کې جمعه بازار ته لننوتو منع کړی او عام د خزو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اکتوبر په 6مه د زابل ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو هغه خزه ودرولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په مخه وتلې وي او هغوی ته وویل چې نور د دې هدف لپاره له کوره ونوځي. د دسمبر په اتمه د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ خار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیسو ملتیا کوله د ټکسي موټرو او د خاري بسونو چلوونکو ته امر وکړ چې بیل شرعي محرم د خزي نسپروي. د دسمبر په 28مه هم محتسبین د کندهار خاري او مارکیټ نه وتلو دکاندارانو ته وویل چې پر خزو دي توکي نه پلوري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د طالبانو محتسبین هره ورځ له کوره بهر ښځې تلاشي کوي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي او د هغو محدودیتونو د پلي کېدو څارنه کوي چې دوی وضع کړي دي. له دغو فعالانو یې وی چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. په هرات کې د خپلو سترګو د لیدلې حال په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با امر
موږ هر ورځ چې له کوره وتلو یوازې له امر بالمعروف کسانو سره مخ کېدو، سره له دې چې بشپړ حجاب مو درلود. ان کله چې ټکری او چادر نماز مو اغوسته یو بیا به هم له محدودیت سره مخ کېدو او پوښتنې به کوي چې چیرته ځې، ستا محرم چیرته دی، او که محرم به دې درلود بیا به یې درته ویل چې ولې دې ټکری نه دی اغوسته. یعنی نه یوازې یوه یا دوه ورځې، بلکې هر ورځ موږ د دغه وضعیت شاهد و چې 15 شپږ کسیز ډله په بازار کې جنو ته مزاحمت کوي،
زنان و دخترو مزاحمت میکنه.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې پر ښځو او نجونو د چادرې اغوستل اجباري کړل. یو شمېر ښځو هغه مهال په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي چې بېله چادرې ښځې روغتیایي مرکزونو او دولتي ادارو ته د ننوتلو حق نه لري. دا موضوع یونامه هم په خپل تازه راپور کې یاده کړې ده. د یونامه د راپور له مخې د کندهار او اروزګان ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلین له خبرتیا پرته روغتیایي مرکزونو ته تګ را تګ ته دوام ورکوي، او مخه یې دا ده چې مسؤلین له لارښوونو خبر کړي چې له محرم پرته ښځینه کارکوونکي او مراجعین روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته له لاسرسي منع کړي. یونامه په خپل راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو نور محدودیتونه هم یاد کړي، لکه د کار او زده کړې محدودیتونه، د چادري اجباري کول، پر ښځینه سینګار ځایونو بندیز، او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي، په ځانګړي ډول د کار، زده کړې او آزادانه تګ راتګ په برخو کې. دغه بندیزونه او محدودیتونه د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا د خبرونه د دې برخې مطالب. د خبرونه په پاتې برخه کې زماله همکار صفی الله ستانګزی سره پاتې شي.
ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومان حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولې دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو برني د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنټ د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل د جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خندونه رامنځته کوي چې له امله د شکنجي او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډیرو حقونو به برخې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي لبیلابیلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د دلوی اتلسمه د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی وویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوره ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخستنېدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دیوای ماشومان لدی وضعیت سخت زیان ویني، ستنیدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کارت د ماشومانو د مخکولو کچل وړوي، او د قاچاق او ناوړي ګټ اخیستنې وښونه هم ډیروي.
and exploitation.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځیر د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان ساتلو پیسې نه ستره سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوه ځامونو مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځ هغه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب مکتب مو تموم نه دی چولو، وسه طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی وو ویل اولادونه یې لزدا کړو به برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي په کورونو باندې ناستي او مریضتیا حالات کې دي، د دوا روپې نشته ده، د بل څه روپې نشته ده، وضعیت خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالې ته وکړو، چوپال به پکې جوړ کړو، هغه بېرته باران را باندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړی ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپناه په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بیلابیلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او لدوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو او لاغه هیواد غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندل او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداري ورکړې چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوري کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلې لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې انجلې ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خبرول د رواني شکنجه او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه واړه نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی، څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد دی وی دیار لسکلن افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د حق ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی پټکو د طالبانو لخوا خبره شوی. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې چې یک شنبه د 19 خبره کړې ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوی د هلکانو جامع استعمال کړي په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیې پټکو د یوې انجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي، خو د اعلامیې پټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې، یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، پکې یو انجلۍ ښودل کېږي چې ویښتانې واړه کړي خولۍ په سر ده او د ځینو کسانو له لوري په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی. په ویډیو کې انجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکو دولتیرو دریو کلونو رئیس په یو کافي شاپ کې په میاشتنی ډول لوه نیولې تر 10,000 افغانۍ په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوی او خپره شوی څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه خبرګونونه ښودلي او دا د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې آن له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده په خبره مخکې په یو نه دولتي اداره کې دنده درلوده او اوس آن له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نو می په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
حقې کارې کې در بیرون
دا چې موږ نه د کار حق اخیستل شوې زوس نشم کولای چې اند خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لمرنه اړتیاوې هم نشم پوره کولای. دا غمیر منو لپاره چې کار او د زده کړو حق تری اخیستل شوې او د کورنۍ سرپرستان دي ډیره سخته ده. موږ اوس ان له کوره لویری نشو وتلای چې طالبان مو نه نیسي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو جدي هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناست ده. د نوم د نخ پرې دوه شرط ازادي راډیو ته ویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږه تنګ کړی استو کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وزو. همدغه له امله د اقتصادي وضع مونږه هیڅ ښه نه ده. مونږ باندې ډېر قبضات دی او مشکلات مو ورځ په ورځ ډېریږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین مونږ باندې وضع کوي. مونږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپل اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارول وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. د ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بیلابیلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیز دی ریپورت.
دا ان دا هغه کمپنی او دا محصول او نه دا اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په تو وخت مخکې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د ډیلی او ایمن پښیم په نوم سره مثال ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلي امریکایي کمپنی والا و محصول. هلته چې دا محصول اغوستو سمچاري والے ته موږ اصل بیت اصلی موسی ځکه په ګور قیمت یې اخلم او که اصلی موسی به ته بیره ولن توانو می هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کوم تر اړو استفاده وکړو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. ما هو چې ما بیت اسمه سره ولا ته یوړو خو هغه اصلا منکر شو. تر
د کابل ښار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وایي چې دا توکي او محصولات نه یوازې د چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه دی پوستو کې ویښتان او شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي دغه کیفیت ستونزو په هغه کې که خپل تجربه ووایې مریض سره داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروې څه ستونزې لکه پوستکي خارښت وچوالی یا د ویښتانو د تویېدو لامل کېږي عموما که دا توکي څه دي یا دغه د ګاونډیو هیوادونو نه راځي یا او موږ څه بیا اخلو دي محلي مارکیټونو دغو نه یې اخلو کیفیت کې تضمین شوی نه دی زما پوښتنه رارسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وي چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسما هله لټول دا چې مشکل دی چې کارو فعالیت وکړي په چا باندې فیشن واسه دی کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ویلا ویل برخه کې نه باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام آریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی دوا اخلي خو قیمتي دوا اخلي او با کیفیت دوا اخلي. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پر اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو ویسې د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بېکیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي لکه پوستکی شدید سوروالی التهابات خارښت سوځیدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بی کیفیت محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو لمنځتلو او د جلدی سرطانونو د شدیدو لامل هم ګرځي.
که څه هم لډیر په خوارا هیڅ په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود و خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپل مالی ستونزو دې تړي کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي ځکه په خبره یې قیمتونو ته وسه نه رسیږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناک ګڼل کیږي د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاده برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نور ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ورزده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي، په دغه مسله خو چې تر دې وروسته کولای شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمی مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړ.
په افغانستان کې چې اوس مهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپیو زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د ده په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو. او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولای خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې مشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې. اوس مهال زه یعنی خیاط شوم، موږ تر نن مرسته وکړه اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پکا پیدا کړم. یعنی خپله مصروف یم، د مسبخین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور امدګي امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه مرونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي وسرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب للی دی هینت د دغل اصلي کو سره وکي. زبک زکه د غزمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کال او اخوته د پمبه دلته چې مش خرڅوله، دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی. مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله وي. خو چې خپله د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکړم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړله، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډو به مې اوریدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده. خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي، یا چیرې یو پیښه شوي، یا طبیعي پیښه، یا همداسې یو بله پیښه شوي. او غوښتل مې چې پوهندای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده. ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشينري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوايانو باندې بچلک چې وات سره ولري هغه به پیږي، نو هماغه دوتی ته کارانه د تل حال غو دلته.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نام تاسو ګورئ، چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کدی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني، دینه تاسو څه نس دکوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان ذکر دي، مونږه خپل ته چې یو دا یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، نو بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي کازا دا وا کی دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لختي ته جوړ کی یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف ترې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې دغه ساتکو دلارې ورکوي لکه پایپ قطرهي سیستم دلارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغه سیو فارم لري؟
نه زه خپل ارزش پارم نه لرم، خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه لري بیا، ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نن ته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا د غوروسته د الرګي ورته هغه کې خېمی غونی کوکی پټک وشي، الرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي، نو دا ډیر مصرف واړي. دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنهار سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه.
خم ستات څومره مزګه ده؟
ما خو اته تجربه زما کړه شخصي، اته تجربه زما کړه، او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانه در سره.
نو د خوشپارس تجربه بخې ډیره مزګه ده،
و زما کړه بخې ډیره د شپارس تجربه ده، خو دلته بل د زما کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو څکه دا ډیر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردالو ونی دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده، می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مزکه دی باغونه دی، او که خالی مزکه دی کرنې لپاره، او چی پکې کری بیل دی غنمو چی یادونه دی؟
ډیره مزکه نه خالی مزکه ده، او کم مزکه چې دا باغ ده.
څومره باغ ده؟ څومره خالی مزکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده، او شپک جری به خالی مزکه ده، او بل ده کې ممدغ سلور جری به باغ ده، دی قانه کې یو پینده نیم جری به خالی مزکه.
اغه مزکه چې خالی ده په غو کې شي کوي، او چې باغونه دي د سش باغونه دي،
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګ نور خالص مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي خانم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندل بیا چې کا وات راشواله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندوار چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنم کرنه خو د پلار او دین کنه هم د چ پاتې ده وس موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتی موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نا استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینس د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او خادي خورا سنډي او بیا په بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصلي تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه پاتل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د شغات غټ انګور کوي هغه چې ورشيږي هغه د میزان او عقرب کې ورشيږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورسیدا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته زمکه حاصل خړله کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه زپی کړتو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
درمن پسی میں خوکی گی ہو چاہتے اقتصادی مشکلات میں ٹیر و خال کو ایک ہی دی قلعہ ایک ہی دی آگا منی ایک ہی دی آگا خوب بادام ایک ہی نو ڈیر کا نتیجہ ور کری رکھا یہ بھی ون دو نٹھی گی ون بڑا کئی حاصل ڈیری مکہ کم انی سی مصرف پہ کام راضی نو آگا دلتا وہ اس وقت کے رواج شیوی دی کرا کرا باغون دا پراختیا پال کی دی
نو تاسو نوڑی چے آگا یا و تجربہ کی
آگا کو مختل غوار سکالی سی او پتای دا غتم نیت کرد دا خیر سر آگا کی دا ترخاک بادام دیو گاڑی واڑی ونی گی لکا گلاس یا آگا وار گلاس ورکی چورتا پا مرا لحجہ کی خلق وائی یا تا ایرانی گلاس وائی آگا ایرانی گلاس ورتا سکا اللہ ورو اما آگا غٹ غٹ پارمی گلاس نو دا زڑی ونی طولی باس دیو پتی سا آگا تا سی گاڑی واد ونی پا او پتی کی شو یا او پتی کی گاڑی واد ونی نکی گی لکا بادامی پا آگا پتی کی خیر توتی می خیر چناری می خیر آلی پارای آلو بالو بادام زردالو دای ټولی شو نو هغه اوس ټولی سره رسی بیخی لکه قوت نه کیږي کم از چې تا مسړی تی لري چې قوت نه کیږي ما غونی به و با ته مونږ وایم دا پارمی ونی به پیکی د دانه وچ مروت شي وی دی پسی ما کی پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و با ته تل رقم بادام دی مون خپل یی شي دی ستر بای په نوم بادام دی نه غونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپے کی وی دغه نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کی وی دانه هونی نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپے کی وی نو دغه مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دغه خاصې لمر کی وی مصرف هم کم در او پور هم کم او بغاړي دغه په ځای دانو ستربای په نوم بادام دور شي او دغه دغه کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من 3500 افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نہ شتادی دلتا شاوخوا کلو کیم شتادی غدینو خو یو کافو غزی د انګورو تاکونم لری کلو انګورو تاکونه یو باران خراب یا مغما چې ادبونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خو د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخی شي ک غلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خر ټیش ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغون یې شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغ یې کړی دا عوام دغه بادام غوړ په کې کړی دي پروس کاری کې خو
ډیر ښه دا دې ځکه یو دی باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دی کولبی او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کړي کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار او هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه بیا لږ اسانه د نسبت دونه نه او دغه کولبا چې کوي لکه د غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پیبل کوي د ازمکه چې کولبا کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې لاس سانتي دیلی وګدواله لاس سانتي وست باندې د بیل اماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې څه خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدا ترکتور د دې پلانوالی باندې دونیم کې هي په دوالی باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالی نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چورته وای هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځیدا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هی دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کی نه وی بیا په غو باندې ورته دا پای بیل کی وی دا زما کورته کول به کوي چې تا می په تک 15 کی چې ونی هی دی اوس دا نه وی پاره می ونی چې کړی دی ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غو مکه کول به کی
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام د پڅو کلونو کې اصل ورکې
دا به چې خیر په ورکې چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده په روس کال په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورک کال په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې او به یو ښه خارې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دا جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندل سنت چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د څه په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر شي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو ګرته راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکني پایوند من خپل کوي او غاسو سو داول پایوند دوی څو داول د رقم غټي وراچي ورکی هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکني پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به ډاک چې کوم ځای قایچی دی کاره دی هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سنت ورکې د دې ښه پیوند لکه مثال د ماچ کوم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي یو لخت به یو سنت ورکې یو بل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنې کېږي او په یوان دې چې په میاش کې او میاش کې خد دې چې جوش خوري دا ونی دا ون دې چې ما
او بزغله او کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ یې انګور خپل دې او دا نور دا ونو دا په بای اخلو دا ویني پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوي خو خلک کې به له مغ نه راوي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې لکه ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور درته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکالې او پاسل لا غلي وې شاسلې ور کړه دا پستې یو کړه چې یو شپک کلو کې حاصل ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي ل هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په دیمځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وسکتي کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما کول وکړل اوس په ټیکټر او کېږي هغه وخت کې به خپله پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو د 30 کال مخکې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټی دي دوا پکې واچو چاچ کا مس یا چاچ کې کبد رات پای پی وسره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو سره کرنه کې اوسنه تل ډیر بدلون نه غلای دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا 1.5 سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو خو اوس په پمپ کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو سنه څه بدلون نه غلای ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22-23 کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی او افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز اورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دی خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لره راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
وہ بالکل ان شاء اللہ میں کو ہی لرو فکر مند پروس کال کے خال کو دا دانگور باغ کٹیرے ہاتھی ہاتھی جی کوشش روان ڈیر خال کو کار بھی شروع کرے تو چاچی دونوں خریدی وہ پے کرستا دا آسری کرنے تب پے کرستا دا ہم تیرا ہم گیلی دیا کچھ پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډیر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوړه ځمکه تکه شوي، سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستر جو بخارات کوي پښتالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار یې روان کړی دا پروس کال ما ډیر ځای کې ولي د انګورو تاکونو ته قطرهي سیستم جوړ کړی چې ډیره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډیر تازه و، تنده یې نه کوله په اسانه باندې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپل قطرهي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو، هغه ډیره ښه نتیجه ورکړه. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجیری کاش کے تالے دلے وے تدے نارا
شمه